لاس په جیشوی احمد چې بریم د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم وړاندې به واوري چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو پر خوش کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبرې پیل شي او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان د لست له مخې خوشي شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغان سولې په تړاو نن په واشنگتن کې آنلاین غونډه جوړی شي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه او امریکایي ځواکونو د سوری پر فضا د یوې ایراني الوتکې مخه نیولې. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس لالارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. د انسټیټیوټ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننی بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې په سیمیز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیونه ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره څه باندې 6.1 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او د نړیوال بانک لاري د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرستې د سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر راس ویلسن له قوله راغلی چې وایي دا مرسته داسې مهال کې چې افغانستان د کووید-19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. ښاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمېر سیمو د هغو د حملو په جواب کې درنه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د څلور ورساتونو په اوږدو کې په شمال زو، شینکی، نوبهار، اټغر او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. شاغلی کوچی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د حملې شنډ کړې او په ځوابي حملو کې لا اویا زیات طالبان مړه او ټپیان کړل.
د زمینی او هوایی اجرات له امله دوی د 2 نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی وکړي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالو څیړونکو په فرانسې کې د هغې اوکراینی الوتکې د لبیدو د پیښې لومړنی تحقیقات بشپړ کړی دی چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې سهمن وویشتل شوه او 1,600 کسان پکې ووژل شول. په وژل شویو کې ګڼ شمېر د کاناډا و. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورډ د پنځشنبه په ورځ ویل د پیلوټ د کابین ژغ او د الوتنې په اړه ابتدایي معلومات خورا مهم دي. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت د بورډ مشر کاتی فاکس ویل په پاریس کې کارونه بشپړ شول خو لا ډیر مهم سوالونه پاتې دي چې ځواب نه دی ورته ویل شوی. کاتی فاکس داونه ویل چې په څیړنې کې څه معلوم شوی دي خو دې د ایران پر چارواکو ژغ وکړ چې تحقیقات باید شفافي او د اعتبار وړ وي. ایران د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د الوتکې د تور بکس چیرنه فرانسه وکړي. ایرانی ځواکونه ویل دي چې دوی بوئنګ 320 مسافر وړونکو الوتکه د جنوري په 8مه سهون په توغندي وشتلې ده. امریکایي ځواکونه د پنځشنبه پر ورځ ویل چې دوی د سوری په فضا کې د وی ایرانی مسافر وړونکو الوتکې مخه ونیوله. تر دې مخکې ایرانی رسنوی راپور ورکړی وو د دې لپاره چې الوتکه ټکر نشي نو ایرانی پیلوټ ناڅاپه خپل الوتکه وګرځوله چې له امله یو شتون مسافر په الوتکه کې ټپیان شول. د امریکا مرکزی قمانداني چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عملیات ساری وای اف 15 جنگي الوتکه د ایران د ماهان هوایی چلنج و مسافرون کې الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې 100 متر واټن وڅارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دشت کې یو وړه اډه لري د سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د امریکا د مرکزی قومندانی ویان بیل اربن وویل د ایرانی الوتکه بسری ماینه په تنف اډی کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره وشوه او کله چې اف 15 سال وته کډا ډشوه چې د الوتکه ماهان مسافر وړونکو الوتکه د بیرته تری لری شوه. او روسي خبردا چې د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ وي لخپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. دا د دوړ ولسمشرانو ترمنس په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د وژلو لپاره د روسي له خوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د اداله را برسره کېدو وروسته لومړنۍ ټلیفوني تماس دی. سپین ماڼۍ او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې د لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړه ویلي چې ترامپ او پوتین د نوي پیل په نوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار موده یې پای ته رسیږي او د کورونا د وبا د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د نوي سټارټ ترن چې اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سره کې ځای پر ځای کړي. اساجی رډو په منځني سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د اساجی رډو د دې سات د خبرونې لوی برخه اساجی رډو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شبي د خمخ کې ترتی چې د 19 پروګرام ته مخ کړو راپورونه راخلو. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره لپسې غشتونو ورسته طالبان وای کده بنجانو د خوشی کولو پروسه بشپړه شي، نو دوی چمتو دي چې لوی اختر ورسته بین الافغاني خبري پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان دوی چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپل ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشی شوی طالب بندیانو د بیا ورتګ مخاوني سي، جګړه بند او ژر تر ژره مخامخ خبري پیل کړي. بل لور ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی اساس وي چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد لداسې یو بهیر سره مخامخ دي چې د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې.
طالبان د بین الافغانی خبرو د پایل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړې دورسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشی کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نشولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنگیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنگيږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنگیالي وژل شوي دي. د فوزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. خو د ازادۍ رادیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نخښه شوی دي چې د یو خوشی شوی طالب بندي هرکلی ته ورغلی وو. د پیخي یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ رادیو خبريال ته هم د خبره کړي.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن آمده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبار در قتلیام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقه یو برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي او همداراز بین الافغانی خبرې د مارچ په لسمه نیټه باید پایل شوی وای، خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشي کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پایل شوی. طالبان وایي تر اوسه یې د حکومت 1416 تنه بندیان آزاد کړي دي او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4000 زیات طالب بندیان خوشي کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي، هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربند موافقه کړې وای نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونو روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یواړه په چین او بل په هسکې مینه ولسوالي کې و. د هسکې مینه ولسوالي ګڼ اوسیدونکو اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهار ګل امیرزی له ننګرهار راپور لري.
د ننګرهار د هسکې مینه ولسوالي اوسیدونکو اندېښنه ښایي چې ګوند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالي کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنې زیات شي. دوی وایي چې بهرنۍ ځواکونه بل افغان ځواکونه سره یو ځای د دولت وسلوال مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرنۍ ځواکونه لسیمې وځي نو ویر لري چې وسلوال ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبی ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنگ په ډګر بدل شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینوار او عزیز الله ازادي راډیو توای
مخکې د جنگونو تقریبا 15 کال شپږ کال د جنگونو وشو امارات او بیا دایښ او دایښ چې کله حکومت د خوانت ختم شو امنیتي وزل د خښو انګلیزان رااله هغه بیز او امدارنګ مزاکونم ډیر شو د امنیتي وزل به اوس خو دسی خده خو آینده کې مون خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به امنیتي وزل خرابېږي نو د حکومت نن دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چکمنونه زیات شي پوسې زیات شي او همدارنګه د سکیلا او اصلي دوسر کومه کوشش کنه ځکه چې اصلي ماغه سینې دي
او خارجان هوتل خلکو سره تشویش ته دي چې د امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې د امنیت ډیر خو او دا یو کال یو دین کال اند ډیر خښ وي او خلک به تشویش کوي چې دو پوتو سره بدل توازې بیا ته خراب شي او د حکومت څخه دا هله ده چې دلتا او امنیتي ارګون نزيت کې محلي اردو محلي پولیس او دوسر وسلو مهمات او برسي هم کې او حکومت زیات کې
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه وړو چې وای په هسکه مینه او بلې په چین ولسوالۍ کې وتلې دي. امریکایي ځواکونه چې اوس له دغه سیمه وتلي په خوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکو اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت سرکونه لیدل کیږي او که افغان حکومت دغه تخپل ځواک او حضور پیاوړی نکړي نو لوی ننګونه به رامنځته شي. اخوا په ختیز کې د سرحدي ځواکونو قماندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری لبش پړ موراله برخمن او کول شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته جواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوزي چارو یو شمیر شنن کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې اتی قلا مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه تنها د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په جګړه کې یو بخت د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتیږي، فشار زیاتیږي، وظایف پرې باندې زیاتیږي، مشکلات پرې باندې زیاتیږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له اف کمین نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښیږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیری دی رو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس یو راپور اخلو. یو شمیر قراردادی افغان شون کې وی لتی رو 15 میاشتو رئیس معاشونه نه دی اخیستی. دوی د لند محاله قرارداد لمخي پښونځو کې درس ورکوي، خو د قرنټین مودي او د مالی حقونو نه ترلاسه کولې په ژوند ژور تاثیر کړي. نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې.
15 کلنه آزاده د افغانستان د پوهنې وزارت له قراردادی خونکو یو ده چې په وینا یې لتی رو شپږ میاشتو رئیس مالی حقوق نه دی ترلاسه کړي. دا وای د پخوانی قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه شوی نه دی، دوی حق لري چې مالی امتیاز ورکړل سي. نو ما وړي وای چې د کورونې سرپرستی ورلغه اړه ده. زموږ ماشينه
زموږ ماشينه نه ورکړل شي، زه ډېر مشکلات لرم کوم بل عاید درنه هم نه لرم. نو دا زموږ ماشه ده چې خپل د کور ته
اجازه ورکړل. اغلی آزاد وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یو وزنې سرچینه د معلمی میاشتنې قراردادي معاش وو. دا یوازې آزاد نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان ده، بلکې آزادۍ ته ورته د حق الزامې زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامې د ښوونکو شمیر له 1500 نه اوړي. ښکاري چې د کورونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس ته له خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړي چې لا هم د قرنټین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنټین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي، نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وایانده نوریه نهضت وایي
کال کې موږ د سوسی مولایتونو کې د حق الزامه ښوونکو سره کوم قرارداد نه لرو، ځکه چې زموږ تعلیمي کال تر اوسه پورې نه دی پیل شوی د کرونا ویروس د خپرېدو له امله. کله چې معلم موږ سره قرارداد نه لري، موږ نشو کولی چې هغوی ته معاش پرداخت.
مرمن نزهت زیاتوي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې د ګرمسیر ولایتونو لپاره حق الزحمه ښوونکي استخدام سوي او د دوی د حقونو په اړه جمهور ریاست ته وړاندې سوي. د پوهنې وزارت له حق الزحمه ښوونکي غواړي چې د دغه وزارت اعلان سوي بستونو ته درخواست وکړي چې د رسمي ښوونکو په توګه په دنده وګمارل سي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د افغانستان خصوصي ښوونځیو ټولنې هم ویلي وو چې په دې هیواد کې د قرنټین له امله چې خصوصي ښوونځي رخصت دي، نږدې 15000 ښوونکي بیکاره سوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درې سالور منوال سنری به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون سالور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې لاله لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره دغه په کارونو خبرې کو.
یو خو بجره ساده بجره کې د ریاست نیمه د قیصر پر دیو د روخان یوسف جی غند شاعران موجود ول. نو ما داسه احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوند دی شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون حسې.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. دای کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سوه وی چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلی او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه ته ته د ازادي ټولو د نو اوریدونکو ته فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. اغه وخت چې زلا ماشوم وم تقریبا دو کلو ماشوم پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشرور هرش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون دالی. کاغه وخت کې مات یو فکر پیدا شو له هغه ورسته خپل نيستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول. هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی ولما سره مینه کوي بیا می هڅه وکول چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمال ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالي احساس میکو. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر سیات راکو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل لیکتابو سره ډیر سیات مين او لیوالتیا خي او خواړی. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خو نامنی لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمه ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا اغه کتابتون خپل درې سالور منوال سنری به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون سالور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابر دي. سرکونه کلو باندې ته تاګ او راته غلطه په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کړه. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیر سیات مينه ولري. زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه د ټولو سختیو سرګردانوي ډیر سیات خوان دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم مغه انرژي ورنه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور نه ډیر سیات خوان دخلم. زه فکر کوم چې سخت خو زه محاسه کوم چې ځان ته راحت کوم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ دا یو لوی خدمت دی. لکومی سیمی دی شروع که اول تا چی تا لمره لاری چه دول برخورد سر مخ شوی؟
استاز فکر کوم چی یو کار یو حس یو برنامه یو خبرونه لسفر نشروع کول بیت سفر نقطی نم پیل چی ما شروع لغمان سخو کولا یو هغه انگیزه خدا و چی زه په لغمان کې پیدا سویم په لغمان کې رلوی سویم خوانسی می په لغمان کې لوسته هغه کتابو و تعلیم و کتابچی و قلم سره زه په لغمان کې آشنا سویم نو هس همی او که ولی چی اغا کمیسته کردی ما په لغمان کې کردی اغا کم خون کو چی ما سره خوری کردی په خوانسی که اغا دخپل خون کو دخپلی سیمی اگر زمتون او کمی هستی چی ما سر کردی بیاغا جبران کم و فلی هستی ما او گفتل چی شروع لقمان سخه او کم حالتا می سرگون و ماشومان سر خبری او کردی کتابون می ویشل کتاب چی او قلمان
استاد کار دغه ترس څنګه دی کمی سیمی تجزی حالتا خلق څنګه خبری چی کلال تزی کتابون او دی بیا خلق څنګه رازی چی کوی تاسم
مخیر دی چیز لرسم یا ولایت تلوڑان دی پلان باندی کار کم چیز وید سنگا او چیر تلومده لرسم او کم زینا شروع کم لحق وڑان دی چه در رادیو للاری در رسانوی للاری در طولینیزی رسانوی للاری زی خلق خبرو بیا ما سرخ پل تیم التهی چی نور چاریاغوی تنسیم کی لحقی وروس تا بیا نو دی اطلاعات فرهنگ ریاست دولایت مقام د سیمې یا د ولایت فکری ځوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو نو کله چې مونږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو کله چې زمونږ پوښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچه ورکړو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچې لکومه کوي
اکثره ډیری مصارف زه خپلې بودیجې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې له خپلو ملګرو سره مصرفي یا هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکری او فرهنګي خلق شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وهي ورته څنګه هم تماس کیږو لغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما تر سپاری زه به کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملی تجاران چېنې خدایي خدمتګاران ست چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نسی کول چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ بیا وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما تر سي زغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان او
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه تر لاسه کوم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او داغه چاته کتاب ورسه چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسي دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسي موخه ترې څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي زما مینه زما خلق دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوي دي نو زه ځان مسؤل احساسوم هغه سچي دی او سوان په توګه وي دی او سوان چې خلک وایي چې دی یو ټولنې د ملاتي حیثیت لري. خدا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ سن ځوانان استو بیت کارو. نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وم.
هغه سیمه چې نام نه دی او تور تور غلې کومه سنځي سرخونه مخ شوه
تر دې مهاله نه، بلکې چې هر سیمه ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او اته د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سید دغه سیو حرکت پوړاند یا د ما پوړاند خودا خلکو ثابت کړه چې د کتاب او قلم غوښتن کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولست خپل خلکو ته کارو کې نو دوی تود هر کلی سره مخامخ شي.
د وروستي پښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې غوي وصل لري یا هغه کسان چې غوي کتابونه لري لا غوي دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې سیمه ته ورزي لا غوي دی غوښتنه څه ده.
پرته له شګه چې هواد خلک کارت ثروت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چنه د کړی او تاسو مخکې مویل چې بل سوګورته نه حاصلي کی زه اوس دې تمدیم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسو. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کی. افغان سوانان ماشومان په ټول کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کی خپل سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملی تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نخبل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد سوهم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازمان شي چې څنګه سره پژوند کې صدا سره کارو کې کاغه د پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت په والی سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیلی طرف نه هلج در د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارده بله او آغا با بیا پا مارکیت که همی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بون دیده سر زو کلاره لون نو آغا بی راوده لی نو ده زه داوالی شم چه زه که شعر و عدب تاو بیا پا شعر و عدب که هم ده کمپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزوالی دا ده رحمت شاه سائل آغا سندر را گرزوالی چه دوی با پخپل آواز که ریکارد که ولی و موش با آوری دلی او دغه ځین نو پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوې دي چا وک چا سره روان شو په دې ملار کې څه دی اول ولیکل
دا څه د چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندره وي یا غزل پختگی ہم پکے نوا شعر ردیف کافی آئے برابر نوا آگے سیزن مکول خو زب یا دے کلی نہ ڈیر پہ مشمالی کے پہ مسافرت کے سم دے معاش پہ مسلو کے کراچی تورا صدم کراچی تچ زورا صدم دا دے درے نے بھی خبر آدھا نو پہ آگ ذائقے کے ماتا دے جرس ادبی جرگا پنومی و تنظیم وال طاہر اپردیب یہ مشرقہ والا اور ریاض تسلیم قیصر اپرد روحانی سب زیدہ ملگری ورسراو نو آگا پلیٹفارم ماتم ترلاسا شو او هغه زده ویم چې ما د چالاس نیوخو داسې نه دا کړي او د جرس د بجرګې لاس نیوا مې کړي دا او پاغي کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو او بیا ورترا ورسره د مو تعالی د یو ذوق راک پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو در مخه هغه مې ډیر زیات ول وستل نو هغه د دې ملګرو د جهره ساده بي جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتو وي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
ډاکټر ما ته د لسمه پورې په خپل کلی کې کړی دي چې موږ بنیادی تور بنو سره تا اړوند یو او بیا ما سور لسم جماعت د کراچۍ په هنتون نو او ماسټری موږ ورته وایو شپړسم دا میں دے گمل پہنتن نوک پہ پختو ادبیاتو کے او ایم فل میں دے علامہ اقبال پہنتن نوک پختو ادبیاتو کے او ڈاکٹرا یا ڈاکٹر پی ایچ ڈی دے پیشاور پہنتن نا میں پا ادبیاتو کے
پرت لدی چی شعر و شاعری کوئی شعر لکھئی په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبی جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم خو یو خو په جرس ادبی جرګه کې ریاست سنیم د قیصر اپریدی د روحانی سبزی غوندې شاعران موجود ول نو ما داسې احساس کړ چې ګنې زه په شعر کې داسې خاص یو نوې لار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنه ته دوام ورکړ او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنه ډېرې کولې اور ورسرا میں نور دس تخلیقی صنفنا لکا مثلا خاکہ لکل یا لن یود و لنڈ کسی لکل اور بیا میں پکے ناول لکل ہوتا تم متوجہ شم یو میں ناول و لکھو اور اگے دپا صاحب یا چیز ایم فل تھا میں داخلہ واخستہ اور آگاہ زین نبی جماعت تحقیق طرف تھا ڈرامہ خشم چن زدہ سے گڑم چھ قز تنقید ہم لکھم وہ دی تحقیق در اثر لان دے لکھم نوز اس لکھا ادی تحقیق ادا یو مادہ رکھے ڈیرا جاتا
ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پور سم رکھی تھا بونے چھاپ شیوی دی او سم رنا چھاپ پاتی
چھاپ شیوی کتابوں خزما ددا سوسٹول ریاد نشی خو ما په خیال سوس پګ وو کتابونه به خپل چاپ شي وي او تالیفات می بیا دادی چې خو ما جرس مجله چې کومه هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډیره تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی په ستا می یو ورو کې مجله چلولای خیسور پنم چې هغه ډیر ذاتي غنی شای شي وي دي خو خپل تخلیق چې کوم زما کتابونه دي زوی چې هغه نسے شپگو پوری
اگر طول تحقیقات تھی کہ تخلیقات ہم کشتا
یو ناول پکے تخلیقی دے اور زیادہ تر پکے دا سے تحقیقی بنا لے
نو کل چی تاسی تاسی ویلی چیز کراچی تلاڑا مول تا دا زید شاعرانو سر مخ شوی دا وی دا نگر ڈلی سر یوزی شوی بیا ویلی چی شیر و شیری نو کم لاغو رو سر بیا شیر و شیری وکر
نگر آگے دا پسا بیا شعر شاعری بیان دا
بیا دی پریخونه
بالکل
ڈاکٹر صاحب راجو دی ته چی د تحقیق مسله دا په تحقیقی برخه کې دی په کوم کوم برخه کې کار وکړه
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کوم تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسی شعور په موضوع باندې کار وکړ اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکٹ د بچا خان په هنتون راکړایو په پښتو ناول و افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل یو دغه وکو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری یو مبل کتاب دے زمین دسی میں ڈر لوئی شاعر دے عبدالرحیم مجوب دے اغوی پاڑا یو کتاب دے چھ دے مجوب دے مجوب دے شاعری تنقیدی مطالعہ
دا ٹول چاپ شوی
دا ٹول چاپ شوی
اگر چھو اس نے دی چاپ شوی چھ دی لاس
یو ز ما یو کے دغا کڑے دے چھ مترقی فکر چاغی تے منو مم نہ دے ور کڑے ہو یو شاعر اثر تیار دے چھ مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا غل په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دي چاپ او دویم شی چې د نړیوالو ادبي نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پرته
ډیر مهم سی ل آزادی رادیو نار رادیو مجلہ وری هنر د تاثیر زیګنده ده خای دا تاثیر بیلا بیل بنی ولری خو کله چ لیکوال متاثر شي هنر ترزیږي د زرپانی په ننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوه قسم کی سراوروي
مات شوه قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړی و په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم لخ بل زد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې پس د کړنه په بخت او تندې پوری هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد قصه شو نن شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړي خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې می شرموي نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړي وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د غڅنګ ترخې په اوګه یې لاس ور کې خود شیر محمد ایوب میاشت او 15 ورځې د کیږي چې راغلې او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي پټنده ده نه پمنده خیر دې ده هر څه به خوشي اخر په هندستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی اخر دلته کابل کی بدی هم خور او کی تا ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نه نه شهبازه ده غینه بیغمایم رانه کشره ده په هکړی مده او د پلار مجبوریتونه می حس کوي شیر محمد هم دیوال تړړه و وهله وګټ وخزید لاسې پتند کی خود ټنڈای ګرمه و د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړاندې تللی وو پوره څلور کال اوړاندې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو خو خوند یې نه و د زړه غوښتل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینې سوی نه نوی دریغ کړی په همدې کې و ورس خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو آزموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوونه ورسته یې په آزموینه کې ګډون وکړ څلور ما ورس و چې زنګ ورته راغی او د کامیابی زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې لڅو نورو ملګرو سره یې کابل ترغه ملګری خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې پنیولې اتاق کې دوی شپې وکړې د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نشي دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ بیا نو نږدې دا 15 ورځې هم دلته سرګردانه وو. دفتر په دفتر ګرځیده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د ټلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې را سم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتری شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ بواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو، زوی را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوخت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټول لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلان دستور دی چې پختل خوشحال خان د میړانې تورا په 1091 کې په یو قصیده کې استایل ده. دی وای صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو. صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، په دا جنگ نه زسره کړ په حساب. صدر خان د اشعار یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوخونی ورزنه وکړي. هیوس په دې خیال دی وای چې د خوشحال خان په ادبی مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجری کې په اکوړه کې زیږیدل دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې خوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خواږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مزامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یو سبق قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیو ل عبدالقادر خان نه کغختلې نوي نو کمزوره هم نه ده. خو ګوردونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یو نمونه چې د عبدالقادر خان د یو غزل په لیکا او زواد کې ویل ده. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي، مشورت د جدایي په اور کې بل یو لړمون هسي. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې هم داسې، خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې هم داسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط مضمون هسي. لکه زده ده استا ده سترگو ده جهان پا مخ دل برا لکه زده ده استا ده سترگو ده جهان پا مخ دل برا نده حسی چالی دلی جنون حسی افسون حسی لکه ما ده یار پا غم کی وجود وسو بیاشونده شم لکه ما ده یار پا غم کی وجود وسو بیاشونده شم هیچ پتنگ مندلی نده لچی راغ شوندون حسی پرون سور پا امبالی تنن پا کٹ جنازی زی پرون سور پا امبالی تنن پا کٹ جنازی زی دا دنیا دا دا یدود ده چنن حسی پرون حسی لکه موج پا بلتانکی زماز لوهی لسترگو لکه موج پا بلتانکی زماز لوهی لسترگو پا دا موج کل بهی کی جایحون حسی سیحون حسی ستا زواب عبدالقادر پا دا رنگ صدر خوشحال کرد ستا زواب عبدالقادر پا دا رنگ صدر خوشحال کرد چو بی خان زویل کرم بل بنک پختون حسی مشورید تا جدائی پور کی بلیو لڑمون حسی لکزر چی زماوسو ستا پا غم کی بلتون حسی
خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته چو ورق خوری شوی ده چان نخه ور نورکا خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته چو ورق خوری شوی ده چان نخه ور نورکا ده شنو چای و پیاله یخو پا گوڑم چان ناستی یو شایر کوتا که ناسته او غاخون سر چی چی یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت یې تکیه کړه له کوټې نه بهر ګوري هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغان ونه کې ناست دي څو کارغان ونه کې ناست دي چې په ونه حاکمان دي او یو شین توتی پنجو کې نیولی شاعر سوړ سویلی وکیښ کتابچه یې کړه را خلاص او ورقه یې ترې پرې کړه بیا لاس کې کړل غونجا بیا لاس کې کړل غونجا او کړل لري گزاره په غونشي کاغذ لیک دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی جګړه روانه ویني بهیږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور دی میندې بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دامی وطن دی لمبی ترخیجی ویر خوره ده زلونه درزیگی ده شالیلا می سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوی کندیگی خاموشی چغی وحی گونگیگی خاموشی چغی وحی گونگیگی خارون چوب دی او تیاره کیگی خا دا چه جوان شو خا دا چه کیگی په دې غونج کاغذ همدا تورې لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایه دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زدا ساده جنگ قلنگیم لیون تو تنیک دی شوه کراری پسی ملنگیم اوف دا چوک دی دا لچا سر پننگیم شاعر چوب شو غوگنی ولی شاعر چوب شو غوگنی ولی پر ویختوی لاس را تیر کرد دروازی نشو درز پور تا شاعر زر پزای را که ناست کلمه کرل تیرا او قلم یکر را پور تا خود مرگ دو تور کارغان یه دو کوتی مخی تر آغل لطو پکی کلو کرس پور تا او دو مرگ تا بیای وکڑا شاعر ودری ده حیران شو بیای غنج کاغذ رواخست دا ورستیلی کلی وکڑل ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بلدی ورونه بلدی شګی بادیږي رڼا ورکیږي تیاره خوريږي دغه محبوب نن فنا کیږي د سولې غغو دا بغیر کیږي سبي وسیدا قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خلم ټپیږي
تدران گورم هر خولی تخکورم مکو یریگم سترگو تدین گورم ستاد سترگو سویم زمچر تو بگورم پل پر ہر تو گورم ستاد حیاسر گورم ستاد بنو بدخلم زور بدخ پل زڑ گورم تاو زما خوانی ول دا چوینم چگورم زخمونو کی درد کی گیو بکی گی ہر تغریونی ولی دی دے خبر چی چکی گی ہر سستا دم خا دی سچی کی گی خکی گی اس زما دیش کسی ساسو پکا لکی گی مراز چی نرازی
وا
مستی تر ټال څه دی